درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پیښور کې د مسپخین یوه بجه ده. نن د 2012 کال د جنوري د میاشتې اوله نیټه ده. نوی کال مو مبارک شه. د دې ساعت په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د قبایلي سیمو سره اوسیدونکو یو شمیر خلکو په پیښور کې مظاهره کړې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمو کې د عملیات ودروي. د دې ترڅنګ مو واورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو په اړه د امریکایي چارواکو د نوي دریځ هرکلی کوي. دا او نور رپورټونه به وروسته در اورو. خو دا شیبه تاسو ته زما همکار بشیر ګواخ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دې هیواد پر دفاعي بجټ د دستخط کولو سره د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرستې منجمد کړې. د خبر ایجنسی په لوري پرته سیمه کرمنه کې د اف سي ځواکونو او طالب وسولو ترمنځ نښته کې یو وسلوال وژل شوی دی. او افغانستان د دې میاشتې په وروستیو کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر د دې هیواد پر دفاعي بجټ د دستخط کولو سره د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو مرستې منجمد کړې. باراک اوباما د امریکا د دفاعي لګښتونو په بیل دستخط سره د قانون وګرځاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د دې قانون یوه برخه کې ویل شوی څو چې پاکستان د چاودیدونکو توکو پر ضد کومه واضحه ستراتیژي وړاندې نه کړي تر هغې به دا مرستې ځنډیدلې وي. دغه وړاندیز په سینټ کې شوی و. د دې ترڅنګ د دې نوي قانون تر مخه به د ایران په مرکزي بانک هم بندیزونه ولګي. د کار ایران له خپل لانجمن اټمي پروګرام د راګرځولو لپاره شوی دی. غربي هیوادونه وایي چې ایران غواړي اټم بم جوړ کړي خو ایران خپل اټمي پروګرام سوله ییز ګڼي. سرکاري چارواکي وایي د خبر ایجنسی په لرې پرته سیمه کرمنه کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې دوام لري چې په ترڅ کې یو وسلوال وژل شوی او څو نور ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال همداراز د پوځي چارواکو لخلې وایي چې د باړې له ملک الدین خیلو سیمې څخه یې د لټون د عملیاتو په وخت په لویه کچه وسله او بارود ترلاسه کړي دي. خو بلخوا د باړې ځینې خلکو په پېښور کې په خپلو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو خلاف د خیبر ایجنسی د لویو لارو خلاصول او خلک بیرته خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره احتجاج کړی. په احتجاج کوونکو کسانو کې و مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې خلک د پوځي عملیاتو له وجې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا غی تعلیمی درې ته بشولې، دا غی چکم مین بازار و، دا غی نه به د خوره خوراکي موادو ترسیل د غوله کې دو هغه بازارونه د درو کلونه باندې او کم سکولونه چې وو هغه تابه شوی دي. کم عاملاره چې وي هغه بند شوی دي. کم سپټالونه چې وو هغه بند شوی دي. دا غی د وژنه مله ډېر سخت تکلیف دي. کومګه د سکیورټي فورسز په بمباری کې زخمیان شو او مونږ بیا دا غواړو چې مونږ په پېښور لاس سپټال علاج لپاره لاړ شو. مونږ له حالت د شپې لارې باندې.
خود مشال ریډیو خبریال د چارواکو لخلې وای چې په نا آرامه سیمه باړه کې به تر هغه وخت پورې پوځي عملیات روان وي تر څو هلته امن نه وي راغلی. افغانستان به د دې میاشتې په وروستیو کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د چارواکو په وینا د دې تړونونو له مخې به دا هیوادونه د افغانستان د پوځ او پولیسو سره له همکاریو سربیره د زراعت او روغتیا ترڅنګ د نورو ادارو د بهترولو لپاره مرستې وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وین ایمل فیزی وای چې ولسمشر کرزی به د دې تړونونو د دستخط کولو لپاره د دمشق په ورستیو کې اړوند اروپایي هیوادونو ته سفرونه وکړي. هغه زیاتوي
درې مهم هیوادونو ته سفر لري چې یو د برتانیا هیواد چې اول همکاري سند به هلته د برتانیا هیواد سره امضا کیږي، بیا به وروسته د فرانسې هیواد سره به دغه معاهده یا د تړون امضا کیږي او په آخر کې به ایټالیا ته ولسمشر کرزی سفر کوي چې هلته به هم د ایټالیا د هیواد سره د افغانستان د راتلونکي لپاره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند هلته به هم امضا شي. د فرانسې او د برتانیا هیواد سره دغه د ستراتیژیکو اړیکو معاهده یا تړونونه چې امضا کیږي پر دې باندې کار نهایسه وي. دی فقط دغه د امضا موضوع پاتې ده چې باید
ایمل فیزی وویل چې د اټلی سره د ستراتیژیک تړون باندې کار روان دی او په لومړیو مرحلو کې دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت 5 مخالف وسلوال یې نیولې دي. د کندهار د استخباراتو ادارې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د هغه 40 تنو مزدورانو چې 2 کاله وړاندې د کندهار هرات ترمنځ لویه لار کې له موټر ښکته شوي او وژل شوي وو یو قاتل هم شامل دی. دا مزدوران ایران ته د کار لپاره روان وو. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو سره یې وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. په افغانستان کې د جورجیا یو سرتیری وژل شوی دی. د جورجیا هیواد د دفاع وزارت وایي چې دا پوځي په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د جورجیا د حکومت د یوې مطبوعاتي بیانې تر مخه په افغانستان کې د دغه سرتیری له وژنې سره د طالبانو په ضد جګړه کې د وژل شوو پوځیانو شمیر 1200 ته ورسید. نن د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 2012 کال د پیل ورځ ولمانځل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر کال د سختو چیلنجونو او لویو لاسته راوړنو کال وبلل، ویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړه او په افغانستان کې د ختمولو لپاره کار کوي. هغه وایي تیر کال زموږ د هیواد لپاره د لویو پرمختګونو او چیلنجونو کال و. موږ یې جګړه ختم کړه او د بلې پر ختمولو لګیا یو. موږ القاعده ته سخت گزار ورکړ او امریکا مو نور خوندي او محفوظ کړه. موږ په نړۍ کې د خپلو اتحادیانو او ملګرو سره د طبیعي آفتونو او انقلابونو په محل ودرېدلو. امریکا تیر کال د اسلام آباد سره نږدې په پیټ آباد کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. او کبیر خان یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې له کبیر خان سره د دریو کلونو لپاره نوی تړون لاسلیک کړی. پخوانی پاکستاني لوبغاړی کبیر خان په 2009 کال کې د افغانستان د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی و، خو تیر کال یې له دې دندې استعفا ورکړه او بیا د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه وټاکل شو. د هغه د روزنې په مهال افغان کرکټ لوبډلې ډېرې بریاوې درلودلې. د خبرونو پای
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول په میډیم یو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاري په www.mashalradio.com باندې تاسو مونږ غږ د مشال رادیو نوري. یو شمیر قبایلیانو په پیښور کې مظاهره وکړه. دوی په خپلو سیمو کې د عملیاتو د ودرولو غوښتنه کوله. افغانستان د یو شمیر اروپایي هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو په اړه د امریکا د وروستي دریځ هرکلی کوي.
او په دې ارزو ډیر خوشاله یو چې د امریکای حکومت اعلان وکړي چې طالبان د دوی دښمنان نه دي. موږ ډیر په دې خبره خوشاله یو چې د افغانستان د خلکو د آزار او د درد وژنو پر مبالا ورکسي.
د نوي کال جشنونه د ټول نړۍ په سیر په پاکستان کې هم منزل شوی.
بس باندې کال په ډیر امن او خوشحالي باندې تیر کی.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ د تاونیس پروګرام د باختر ستوري حملرو بدرګه موکړه. هم د دې خبرونه د سر رپورت د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو په پیښور کې د خبریالانو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته کړې. د له حکومت غوښتي چې عملیات په سم دستي ډول ودرول شي. د باړې د کډوال وایي د کال په اخیری ورځ احتجاج ځکه کړی دی چې د 2012 کال په خپلو کورنو کې په سوله تیرول غواړي. په باړې کې څه د پاسه دوه کاله وشول چې د ورپکو پر ضد عملیات روان دي. په دې اړه د پیښور نه خالد خان رپورت لري.
د پیښور پریس کلب مخې ته په دا احتجاجي کیمپ کې د خیبر ایجنسی باړه تحصیل ګڼ شمېر قبایلي ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو ناسته وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې په سیمه کې فوزي عملیات فوراً بند کړي شي، ټولې لارې دې پرانستل شي او د عملیاتو په وجه په زرګونو بې کوره شوي خلک دې په خپلو سیمو کې بیا آباد کړي شي. د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل ځینې سیمو کې د تیر درې کالو راسې د ترخګرو او وسلوالو په ضد عملیات دوام لري چې له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي او د دغه سیمو لوی لارې د عام تګ راتګ لپاره بندې. د خیبر یونین د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې د حکومت د غوښتنو شوه چې په باړه کې د فوزي عملیات په سمدستي توګه بند کړي شي او د کوم خلکو چې کورونه یا دکانونه ړنګ شوي دي یا نور نقصانونه ورته رسیدلي دي هغوی ته د حکومت لخوا معاوضه ورکړي شي. احتجاجي کیمپ کې یو مشر مشال ریډیو تا ته د خپل مطالبات په حق لا وویل
دا غي تعلیمي درې ته بشولې دا غي چکم مین بازار و دا غینه به د خورې خوراکي مواد ترسیل د غوله کېدو هغه بازارونه د درو کلونه باندې او کم سکولونه چې هغه تا بشوي دي کم عاملار چې هغه بند شوي دي کم هسپتالونه چې هغه بند شوي دي دا غي د وجه نه مله ډېر سخت تکلیف دي کومه د سکیورټي فورسز په بمباری کې زخمیان شو او مونږ بیا دا وغواړو چې مونږ په پېښور لا هسپتال علاج لپاره لاړ شو نو مونږ له هلته د شپې لارې باندې
دغه شان یو بل احتجاج کوونکی بسم الله جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کال په اخیری ورځ دغه احتجاجي ناسته ځکه کوي چې د هیواد واکمنو او د نړۍ قانونو ته دا وښایي چې دوی په راتلونکي کال یعنی 2012 په خپل کورونو کې تیرول غواړي او دا به هله کیږي چې دغلته فوزي اپریشن بند کړی شي او د تګ راتګ ټولې لارې کولوشي
دا احتجاجی ناسته مونږ د نن د پاره وا چې دا مونږ د کال اخیری ورځ وو نوې کال نوې آغاز کیږي نو مونږ غواړو چې نورو علاقو په شان دې مونږ خپل علاقو لا پر عمل لاړ شو را نوې کال په مونږ باندې په خوشاله سره راشي
په دا احتجاجی کیم کې د مشرانو نه علاوه ماشومان هم ګډون وکړو او په خپل سیمه د امن او خوشاله د پاره आवाज اوچت کړو یو ماشوم وای چې هغه د خپل پامیر سره د تیر درې کارو راسي بې کور دي او غواړي چې د خپل کلی سکول کې سبق وای او خپل لارو کوسو کی لوبی اکلی
بخبل خواه دا غورو چه مونگ که خواه خونده آمن را شو دا داده روز ختمی شو مونگ خبل از کنونو که سبک ووای وزا مونگ بخبل خواه خواه که لوی مو بیو که دلده که دا ملشه و دا غا چه داده موزی ختمی شو دا
دوائل وال دا چه دا اختجاج کون که دل جوه او تسلی دا پارا دا حکمت لخواه حس یو چارواکی هم را نقلو او مشال ریڈیو چه کل ففاتا سیکریت که دا یو لول پوری چارواکی نپخت نکلا و دا نم نخوادلو پا شرط یه اویل چه باړه کې دغه عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوی دی او تر هغه وخت پورې به دوام لري چې تر څو پورې په سیمه کې مکمل امن نه وي راغلی خالد خان مشال ریډیو پېښور
کېګډي
اونیز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي کوچیان سډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو بچیان موږ سبق وایي نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دی ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کیندل نورو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو زنګ دی خبرونه کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
افغانستان با په راتلونکو کې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د شنبې په ورځ د فرانسې د دفاع له وزیر سره خبرې وکړې. د موضوع تفصیل د رضوان مراد په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه خبرې روانې دي، افغان چارواکي وایي ګڼ شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره د ورته همکاریو د لرلو غوښتونکي دي. افغان حکومت دا مهال له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري چې پر اساسي نوې ډلې له کابل سره اوږدمهاله مرسته کوي او د نورو برخو سربیره د افغان پولیسو د روزنو په چارو کې همکاري کوي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی په خبرو کې ویل چې تمه د حامد کرزی به په جنوري میاشت کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته سفرونه وکړي او له دې هیوادونو سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي.
د ولسمشر کرزی درې مهم هیوادونو ته سفر لري چې یو د برتانیا هیواد دی چې اول همکاریو سند به هلته د برتانیا هیواد سره امضا کیږي، بیا به وروسته د فرانسې هیواد سره به دغه معاهده یا د تړون امضا کیږي او په اخر کې به ایټالیا ته ولسمشر کرزی سفر کوي چې هلته به هم د ایټالیا هیواد سره د افغانستان د راتلونکي لپاره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند هلته به هم امضا شي. معاهده یا تړونونه چې امضا کیږي پر دې باندې کار نهایي سوی دی، فقط دغه د امضا موضوع پاتې ده چې باید امضا شي.
د فرانسې د دفاع وزیر جیرارد لانګوی چې افغانستان ته په دورسنی سفر تللی او پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې د کابل او پاریس ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک کېدونکو تړون د موادو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی په دې اړه وایي
البته په دولسو مختلفو برخو کې به د فرانسې هیواد د افغانستان سره خپل همکاري پیل کړي. دغه تړون په چوکاټ کې کولی شو دا ووایو چې د فرانسې هیواد به د افغانستان نظامي قوتونه به د دوی لخوا تربیه کېږي، د دوی به همکاري ورسره کوي. همدارنګه د زراعت په برخه کې به ځینې پروژې دي چې هغوی مسؤلیت به اخلي. د صحت په برخه کې هم د فرانسې شخصي او دغسې نورو برخو دوی د افغانستان سره همکاري کوي.
د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه له 2014 کال اخوا کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، په دې هیواد کې د بهرنیانو د حضور څرنګوالی ټاکي. متحده ایالاتو او د نړۍ نورو هیوادونو ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل دا معنا نه لري چې افغانستان به یوازې پاتې شي. دا هیوادونه له 2014 کال وروسته هم په مختلفو برخو کې له افغانستان سره په خپلو اوږدمهالو مرستو او ملاتړ ټینګار کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا د حکومت د طالبانو په اړه د نوي دریز هرکلی کوي. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان د امریکا دښمنان نه دي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې په کابل کې د پښتونخوا د ازادۍ د ستر مبارز او دل سمت خان اسکزی د سیمینار په موقع کړې دي. تفصیل د حمید مومن نورو.
افغان ولسمشر د طالبانو په وړاندې د امریکایي مشرانو وروستی دریز په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅونکي وباله. ښاغلي کرزی د شنبې پورس په کابل کې د خان عبدالصمد خان د شهادت څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د یو سیمینار پرانستې غونډې ته په وینا کې روسي او امنیتي پیښو ته په اشاره د افغانستان او سیمې حالات د هغه څه په خلاف وبلل چې دغو مشرانو غوښتل. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلې وینا زیاته برخه د خان عبدالصمد خان او ملګرو مبارزو ته ځانګړې کړې وه، خو هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د حکومت نوی دریز به د افغان وژنې پلمه له منځه یوسي.
هیله مو دا ده چې هغه مرام ته ورسیږو چې د دې شهیدانو زموږ ارزو. خدای تعالی چې د دغو سترو انسانانو د کوششو له رویه دې سیمې ته افغانستان ته هغه آینده ور په برخه کړي چې د هر انسان ارزو ده، هغه ترقي ده، هغه سوله ده او هغه امن دی. او په دې ارزو ډیر خوشحاله یو چې د امریکای حکومت اعلان وکړي چې طالبان د دوی دښمنان نه دي. موږ ډیر په دې خبره خوشحاله یو چې د افغانستان د خلکو د آزار او د درد د وژنو پلمه بالا ورکسي، بهانه بالا ورکسي.
ښاغلي کرزی د جو بایډن په سرګندونو دا تبصره په داسې حال کې کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو او په هغو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي. په قطر کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه یو له دغو پرمختګونو څخه و چې په لومړي سل کې د افغان حکومت له سخت مخالفت سره مخ شو، خو روس یې بیا دریز بدل کړ او ویل که دا کار له سولې سره مرسته کوي نو دوی ورسره کوم مخالفت نه لري. د سیمې د ازادي غوښتونکو د مبارز په اړه د سیمینار په داسې حال کې پرانستل شوی چې له یوې خوا په سیمه کې د تروریزم په خلاف جګړه روانه ده او له بل لوري هڅه کېږي چې شتو ستونزو ته یوه سیاسي حل لار پیدا شي. ښاغلي کرزی په خپلو خبرو کې د نن او تېر ورځې د مبارزې په اړه د خپل نظر د څرګندولو په ترڅ کې وویل،
د نن حالات تسمو جوړی ته د خارج د لار څومره مشکل ده، څومره برهاني سره مخامخ، څومره مشکلات سره مخامخ، څومره د سیسو سره مخامخ. نو هلته به څه حالو چې ډېر حاکم نظام د انګریز د راج ناستو او د هند حکومت یې غوښت او سلطه یې غوښت، او دوی نه یوازې په هغه کې ازادي غوښته بلکې د انسانانو د خپلې جوامع ترقي هم غوښت.
د ښاغلي کرزی په وینا د سیمې دغو مشرانو د خپلو سیاسي مبارزو لپاره د ټولې سیمې په سطح هلې ځلې کولې او ان په دې برخه کې د برتانوي هند له مشرانو سره نږدې اړیکې پاللې او هڅه کوله چې خپلې مبارزې ورسره همغږي کړي. د خان عبدالصمد خان د شهادت په دې دوه ورځني سیمه ییز سیمینار کې د افغان چارواکو کتونکو سربیره د پاکستان او هند څخه هم ځینو مېلمنو ګډون کړی چې د خان د مبارزو په څرنګوالي به خپل څېړنیز بحثونه وکړي.
حمید مومن همالته په افغانستان کې پاتې کېږو. وړاندې رپورټ مو له کندهار دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده چې د سلویښتو ځوانانو په وژنه تورنه ده. چارواکي وایي دا سلویښت کسان سمو د مخ کیران ته د مزدورۍ لپاره روان ول چې په لاره کې ناسرګندو کسانو وژلي وو. دولتي چارواکي وایي نیول شوي کسان دا کسان د لغمان اوسیدونکي وو. په دې موضوع نور تفصیل د سید شاه سقیم نه اورو.
د کندهار د ملي امنیت کارکونکو وایي چې د پلټنو پر مهال یې د وسلوالو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده چې په کورنیو او بهرنیو سرتیرو په بریدونو سربیره یې قومي مشران او عام وګړي هم وژلې دي. د ملي امنیت کارکونکي وایي چې په نیولو شویو کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې 2 کاله وړاندې یې د کندهار او هرات ترمنځ پر غځېدلې لاره له 303 ډوله موټر څخه 40 تنه افغان ځوانان چې د مزدورۍ دپاره ایران ته روان و کته کړي او وژلي وو. د 40 مسافرو د وژونکو له ډلې نیول شوي بشیر احمد مشال راډیو ته وویل چې د مولوي بصیر په نامه د دوی یو قمندان مسافر کسان له موټر څخه کته کړي وو او بیا یې د وژلو دپاره پر دوی وویشل.
چې موږ ته مولوي بصیر ټلیفون راوکړي، دوی راګرځولي وه، موږ ورسېدو نو دوی راشوه کړي وه، خو بیا هم خلکو سره وویل چې دا 40 تنه وه، نو بیا د دا نفر سره تقسیم کړي وه. زموږ ګروپ ته یې 2 نفره راکړل، هغه موږ د بنچمر په
د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې په موټر کې سپاره کسان یې ځکه وژلي دي چې د ملي اردو په لیکو کې یې کار کاوه، خو دولتي چارواکیو بیا وژل شوي کسان د لغمان ولایت اوسېدونکي مسافر وښودل چې ایران ته په مزدورۍ پسې تلل. د وژلو شویو مزدورانو قاتل وایي چې په دې سربیره یې د خپل قومندان په امر قومي مشران او یو تن انجینر هم وژلي دي.
دلته یو سړی دی چې په نامه د محمد ګل دی، اسحق زوی د قوم مشر دی، دا به تاسې تروروي، نو بیا راولاړ شو دا سړی مو ترور کړ. بیا مولوي بصیر موږ ته وویل چې دا انجینر موږ ته نظر سړی دی، دا انجینر به تاسې تروروي، نو بیا موږ راولاړ شو دا انجینر مو ترور کړ. بیا مولوي بصیر موږ ته وویل چې تاسې به یو کار دا کوئ چې دا بل قومي مشر دی د نورزو، دا نومیږي خیرا، دا به چیش کوئ، دا به تروروي، بیا مو دا ترور کړ. نو اوس زه د حکومت څخه دا غواړم چې موږ ته اپه وکړي، موږ صحو سوي وو، خلکو خطه ایستلي وو.
د نیولو شویو کسانو له ډلې څخه پاتې کسانو یې هم خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په کندهار کې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او د سړک په غاړو به یې ماینونه ځای پر ځای کول. د ملي امنیت د ریاست کارکوونکي وایي چې له نیولو شویو کسانو سره یې سپکې او درنې وسلې، چاودېدونکي توکي، امونیم نایټریټ او د تیزابو پاشلو یو آله هم نیولې ده. 2 اونۍ وړاندې هم په کندهار کې د ملي امنیت کارکونکو د وسلوالو یو 15 کسیزه ډله نیولې وه چې هغوی هم ومنله چې په کندهار کې به یې خلک وژل او ګډوډي به یې جوړوله. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د کندهار امنیتي چارواکو هغه 15 کسیزه ډله نیولې ده چې سمود مخ کې د ایران تروان 40 کسه د موټر نه کوس کړي او وژلي وو. دا 40 تنه ویل کېږي چې د لغمان اوسېدونکي او د مسافرۍ لپاره د مزدورۍ لپاره ایران ته روان.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکي.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې 1 روپۍ او 8.5 پیسو نه نیولې تر 5 روپۍ او 4.5 پیسو پورې اضافه کړې ده، او دې لړ کې اوګرا نوټیفیکیشن هم جاري کړی دی. د اضافې له وجې په ولس کې تشویش خور شوی دی. حکومت نه ولس غوښتنه کوي چې کړې اضافه دې واپس واخلي. او روپ دې اکلا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د همکار احمد الله دا رپورټ.
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د پیٹرولیم مصنوعاتو نو قیمتونو نوٹیفیکیشن 13 ماخوستن جاری کړو چې تر مخه د پیٹرولو په قیمت کې 1 روپۍ او 15 پیسې اضافه وکړی شو، چې نو قیمت یې 9.8 روپۍ او 95 پیسې شو. د ہائی اوکٹین په قیمت کې 5 روپۍ او 4.5 پیسې اضافه وروسته نو قیمت 111 روپۍ او 99 پیسو ته ورسېدو. اوګرا د ډیزلو او خاورې تیلو په قیمتونو کې هم د اضافې فیصله کړې وه، خو د صدر آصف علي زرداري په وینا د ډیزلو او خاورې تیلو نرخونه په ځای پاتې کړی شول. پیټرولو په قیمت کې د اضافې وروسته عام اولس وینا ده چې حکومت د ګیس او بجلی په نرخونو کې د وړاندنه اضافه وکړه. یو پیټرول پاتې وو، هغه یې راته هم ګران کړل.
اسلام خبرې کوم نو کار ولاګه مو ته حکومت چې کومه ډېره شاته فارق لا ګیس ګران شو، هنه با چې کومه د پیټرول ګران شو، لا روزانه دا مهنګي کیږي دا څوک برداشت کوي؟ اوس ټیک یو کیلومتر درو مې دا د تو یې چې 300 روپۍ روکوا، او دا هغه وخت نه خبرې دي چې خلکو په خرو کچرو په ټټوانو باندې مزل کول هغه ساری نو آخر سو کو
سامان سجاد دے جی سو بجلی شو لا تیر شو دا مین شیزونه دی چې دې ګران کې دې سره سره پریوشیز بګرانی کې مشکلات خو لاول نم دي، اوس بم مشکلات دي. یو حکومت کې ناس دي بیغم دي خو خلکو لپاره مشکلات.
زمان خیر لمان دی دیاړي هو زمونږه کله یې کله نه دا چې ګیس سره ګران کړنه موږ ته ګرانه شو، لکه مزدور سړی ته ګرانه شو. چې موږ اوس کلي ته بزونه موږ باید نور کړی په سل دن اوس په 200 وزو. داسې خو ټول روډ له غریب سړی له راځي نو.
د عام اولس سره سره ټیکسي ډرایوران هم دا فریاد کوي چې یو طرف ته حکومت سی این جی ګران کړه، نو بل خوا یې راته پېټرول هم ګران کړل. سوای د سورلو نه زیاته کرایه اخستو موږ سره بل لار نه ده پاتې.
زمانو بخت رمونیر دی او زه ټیکسي چلوم، 200 غډیرو غریب خلکو ته رزق مو زه ته روزي مو خراب شو، ته ټیکسیانو والا مو پمپونو والا مو نور خلکو مو
مشال ریڈیو د پیٹرولیم مصنوعات په نرخونو کې د اضافه وجہ د اوګرا ترجمان جواد نسیم نه پوښتلا، نو د هغوی وینا چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې اضافه او ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمېدو له وجې دا اضافه وکړې شو. د اقتصادي چارو کارپو میراج الحق نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې ګیس او پېټرولو نرخ سیوا کې دوه سره په عام اولست اثر پریوزي، نو د هغوی وینا دا
کم چې انرژي سورس دي کاغه پېټرول دی کاغه ګیس دی، نو دې کله چې قیمتونه سیوا شوي په دې کې شک نشته چې د عام اولست په ژوندۍ باندې باندې ډېر خراب اثر اتی، ځکه چې د دې سره ترانسپورټیشن کا سیوا کیږي، دا شانتي چې کم ان انڈسٹری یوز کئی داغے ہوں کا سیوا کی گئی بند خل کو چکم پرچیزنگ پاور ہوتا منگا آگا ہوں دے سر دباؤشی کل چاہ دباؤشی روپئے قدر ہوں دے سر کم شو او سمر چی در روزمرہ استعمال چیز نے آگا ٹھوڑ قیمت نہ دے سر سیوا کی گئی.
یاد دیوی چی دے تیری میاشتے پا درشتما نیٹا اوگرا پا کورونو کے استعمال دن کی گیس او سی این جی پا نرخونو کے اضافے فیصلہ کڑے وا کما چوا نن عملی شی دا اضافے عروس تو نن نبا پا بلوچستان اسلام آباد او خیبر پختونخوا کے دا سی این جی یو کلو قیمت وش پیتر روپو پزائے سلور او روپی او دیرش پیسی وی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د ټولې نړۍ په سیر د نوي کال پر اتک د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم خوشاله منزل شوې دي. په دې ترڅ کې په پیښور کې د پوهنتونونو د زده کوونکو یوې ټولنې تر ټولو لویه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د خوړو موسیقي پروګرام ترتیب شوی و او زموږ همکار فواد علي شاه هم دغه غونډې ته ورغله.
په پیښور ښار کې د نوي کال د راتلو په خوشحالۍ کې د ټولو نغټ پروګرام پېښور یوت ارګنایزیشن چې د پوهنتونونو د طالب علمانو یو تنظیم دی کړی و. دا ځوانان ټول باغ ناران کې راغونډ شوي وو او د نوي کال په خوشحالۍ کې پټاخې خلاصې کې خوراکونه یې خوړل او ګډاګانې یې وکړې. کامران شاه څوک چې نوښار سره تعلق لري او په پېښور پوهنتون کې سبق وایي، مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال اسلام آباد ته د نوی کال د خوشحالو په غونډو کې ګډون د پاره تللی وو، خو سخ کال یې په خپل کلي وطن کې خوشحالی وکړي.
رامون ټول راغون یو بس یو گیدرنگ ہونے کے مو جوڑ کڑے دے اگے کے موڈرن پارٹی م جوڑ کڑی دارا ٹول چھ کانا مو ٹول پیاو زیو کا یو سو مر گرو پے کہ دا خبرو کو چھ اسلام آباد تا پروگرام اسلام آباد گو خمنگ وردا دا مشورہ ور کہ اسلام آباد خمنگ ہر وقت مناو کڑے دبئی کے مم مناو کڑے دے دا پیرا بعد خپل کلی کے مناو کو
محمد اکیل سوک چھ پائی ایم سائنس سپون تن کے د بی بی اے طالب علم دے وائی چھ پپے خور کے د غنڈو خپل خوند او رنگ وی
نن دی گیدرنگ خو شو مین پوائنٹ او مین ائیڈیا دا اگر 31 دسمبر 2011 اخری او 2012 شروعات دی او دا گیدرنگ پروگرام دی زمو ټول مگیر را غون دی چا گی کی زمو روایتی میوزک رباب مستا او دا غین علاوہ دا چا کوم فاست میوزک دی مثلا ڈی جے وغیرہ دا کسا زمو ټول مگیر را غون دی پروگرام دی غین علاوہ دی زمو گیدرنگ کی خورا کوم شامل دی چا مثلا باربیکیو جسٹ لائک اس سیزن دی اور خون کے دیر انٹرٹینمنٹ دیر انجوائمنٹ.
د پیخور پہنتون یو بل طالب علم یاسر وائی چې د دې دوا دا چې نوی کال شروعات په پیخور کې په امن او خوشحالی سره وشو، نو هم دغه سه دی امن او خوشحالی ټول کال وی.
بس تر باندې کال په ډیر امن او خوشحالی باندې تیر کی زکه چې دې رقم کال چر باندې شو ډیر کې ډیر زمونږ رونا سو بم دماکی سو هغه دا کسی می سو ګرالو پښتانه پکې ډېر زیات بدنام شول او موږ ورونو ډېر زیات موږ دا پروګرام موږ کوم دي لپاره دا موږ یو میسج درکو ټول دنیا لپاره موږ پښتانه نه ټیرریسټ یو نه ساغ یو موږ ور هر رنگ تاسو په عام شان د خلک یو دا ور خوار سم نه وو پارس پویګو.
د نوی کال دراتلو په خوشحالی کې د پیښور خار هوټلونه او سړکونه ټول شپه آباد وو. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د فواد علی شاه په رپورت کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې هم د نوې کال جشن منزل شوی دی. د نوې کال در تک سره په ګرد نړۍ کې د خوشاله جشنونه منزل کیږي او خلک دا هیله کوي چې تیر کال چار څنګه خو راتلونکي کال دی د خوشالیو نه ډک وي. خدای دې وکړي چې د مشال د اوریدونکو دغه نوی کال هم د خوشالیو نه ډک وي. موږ به په دې کال کې هم له تاسو سره یو. تاسو زمونږ غږ د مشال ډیو نه اورئ. د مهال په پیښور کې یوه نیمه بجه ده او بشیر ګوښ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دې هیواد پر دفاعي بجټ د دستخط کولو سره د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالر مرستې منجو بیت کړي. د خیبر جنسي په لری پرتو سیمه کرمنا کې د اف سی ځواکونو طالب وسوالو ترمن نښته کې یو وسوال وجود شوی دی. د باړي ځینې خلکو په پیښور کې په خپلو سیمو کې روان پوځي عملیاتو خلاف احتجاج کړی. افغانستان به د دې میاشتې په وروستیو کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت پنځه مخالف وسلوالې نیولې او نن د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د نوي کال 2012 پیلېدل ولمانځل شول.
شیرګواخو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو وروسته درته پروګرام د باختر ستوري لرو چې زموږ همکار عبدالرزاق برقی جوړوي. خو تر هغې وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نو کوریاز مساخیل د پاکستان ورځپاڼې لوستي دا چې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړل شوی د نن ورځې په ورځپاڼو کې دا به داغه نه واورو.
ورځپاڼې جنگ خپل ادارې کې لیکلي چې کال 2011 باندې که سرسری نظر واچولی شي نو دا خبره رامخته کیږي چې تیر کال پاکستان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ و، لکه ملک د ترهګرۍ واقعیات، مخ په زیاتېدونکې لاقانونیت، پټرولو، بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه، د لوډ شیډنګ او ګرانې له وجې ولس د سختو مشکلاتو ښکار و. ورځپاڼې لیکي چې 2011 کال کې د پاکستان د سرحدونو هم خلاف ورزي شوي، لکه کورم ایجنسۍ کې پاکستانی چیک پوسټونو باندې حملې، په 2 مئی ابټآباد کې د اوسامه بن لادن په ضد اپریشن او په 6 نومبر په سلاله چیک پوسټ د ناټو لخوا بمباری واقعیات شامل دي او د دې حملو له وجې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې هم ډیر تاوتریخوالی را پیدا شو. ورځپاڼه وایي چې کال 2012 شروع شو. حکومت له پکار دي چې د تیر کال په شان روان کال کې اولس له د ګرانې بیروزګاری او بدامنې ډالې ورنکړي، بلکې د دې چیلنجونو مقابله وکړي او اولس له اسانتیاګانې پیدا کړي. د دې نه علاوه د ملک 80% ځوان کل هم پکار دي چې سیاسي ګوندونو باندې خپل دباو وساتي. لری نه ده چې نوی کال کې با ډېرې ښې تبدیلې مخې ته راشي. دغه شان ورځپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې حکومت اولس ته د نوی کال ډالې د ګیس او پټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په صورت کې ورکړه او د ګیس نرخ کې د اضافه سره به که یو طرف ته د ګاډو کرایه زیات شي نو بل طرف ته به د سر او صنعتونو لګښت هم د عام اولس نه وستی شي. اداریه وایي چې حکومت صرف د وعدو او لوزونو نه کار اخلي خو هیڅ قسمه عملي ګام په نظر نه راځي، ولې بل طرف ته مخالفه ډله هم خپل ځانونه صرف په احتجاجونو خلاصوي او زبانی جمع خرچ باندې اولس مشغول ساتلی دي. اداریه اخیره کې وایي چې اولس کې د نور برداشت توان نشته. تر ټولو اول خو حکومت له پکار دي چې د اولس د صبر او زغم د نور امتحان ناخلی او بیا مخالف ډلې له هم ضروری ده چې خپل کردار په صحیح مانو کې ترسره کړي او اولس ته د اسانه ورکولو د پاره د کوټلې منصوبه بندي وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداریه کې د لرګو قاچاقبرې ته ګوت نیولې ده. اداریه لیکي چې چترال کې د یو صوبایي وزیر سلیم خان او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي عبدالاکبر چترالی لخوا په یو تورونه لګول کیږي چې دوی د چترال ځنګلې پغلا خرڅ کړي. اداریه وایي چې کدی لړکی صوبایي وزیر تورونه لګوي نو دا ډیر د افسوس مقام دی، ځکه چې هغه د موجوده حکومت برخه ده او په ځای د دې چې د چا خلاف کاروایی وکړي صرف د تورونو الزامونو نه کار اخلي. اداریه اخیره کې وایي چې د دې اسان حل دا دی چې یو کمیټه جوړه کړي شي او پته ولګوي چې ځنګلې چا پرې کړي او چا خرڅ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فارن پالیسی میگزین په خپل یو لیکنه کې لیکلي چې 2011 کال پر پاکستان داسې تیر شو چې له امریکا سره اړیکې له بد نه پسې بدتر شولې. بل پلو ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر به د خپل ځایناستي پیدا کولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو داسې نه ښکاري چې هغه د په غیر قانوني توګه د دریم وار دپاره ځان د ولسمشرۍ دپاره وړاندې کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته زما همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو لیکنه کې لیکي چې د 2011 کال په اوږدو کې له امریکا سره د پاکستان اړیکې له لږ کړکیټ څخه لا پسې ډېرې ترنګل کېدې. مجله زیاتوی چې په نومبر کې د نیټو لخوا هغه برید د اړیکې لا پسې خراب کړي چې د پاکستان عسکر یې ووژل او تر اوسه په ښکاره توګه حادثاتي ښکاري او دا ډول د پاکستانی پوځ لخوا په افغانستان کې د اورپکو د عملیاتو ملاتړ هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خرابوي. لیکنه زیاتوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو لوی خطر له د باندې نه بلکې په دې ملک دننه دی. له امریت څخه جمهوریت ته اوښتنه لا هم بالکل نه ده ټینګه سوې او لا هم د بهرنۍ او امنیتي تګلارې زیات واک د پاکستانی پوځ په لاس کې دی. مجله پر مخ لیکي چې بنسټپاله اسلام پالنه په دې ملک کې برلاسې ده او پر پراخ نظره سیاسي شخصیتونو د بریدونو له لارې دا ملک ناارامه کوي او د بېخي لږ خلکو پر دې باور دی چې پاکستان به له دې ناورین څخه ووځي. مجله بیا لیکي داسې ښکاري چې اوسنی واکمنه ګوند پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به د 2013 کال ټول ټاکنې وګټي او اوسم یو هیلستا چې دوی به بیا پاکستان بیرته خپل معتدل حالت ته راوګرځوي. بل پلو ټایمز ورسپانه بیا په یو مقاله کې لیکي چې نیټو او امریکا نسی کولای چې افغانستان په ډیره چټکۍ پریږدي. په 2012 کال کې به د ځواکونو شمیر نور او په چټکۍ راټیټ سي او کمانډانان به هڅه کوي چې تر مهال ویش یو کال وړاندې یعنی د 2013 کال تر پایه به خپل جنگي عملیات راغونډ کړي. ټایمز ورسپانه زیاتوي چې افغان ولسمشر به د خپل ځایناستي پیدا کولو لپاره ګامونه پورته کړي خو داسې نه ښکاري چې هغه دې په غیر قانوني توګه د دریم ځل لپاره ځان د ولسمشرۍ لپاره وړاندې کړي. د مقالې په لیکنه کېدای سي چې د هغه ورور قیوم کرزی دې ته وهڅول سي چې له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو ته ودرېږي. مقاله زیاتوي طالبان به غالبا په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي خو د امن خبرې اترې به ورو وي. د مقالې په لیکنه دواړه غاړې فکر کوي چې وخت د دوی په ګټه دی.
بوریوال کاکړو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله د خبریالانو نړیواله ټولنه په خپل غو رپورت کې چې د 2011 کال په وروستۍ ورځ یعنی پرون خبر کړي په دې خبره رڼا چوي چې دا تیر کال په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره څومره خونړی و. د راپور له مخې په هغه کال کې 106 خبریالان وژل شوي چې دا شمیره د 2010 کال په پرتله ډیره لوړه ده. د خبریالانو نړیواله ټولنه په ملګرو ملتونو غږ کوي چې په دې اړه دې لازم اقدامات وکړي. په دې اړه دا رپورټ اورو له دمې وروسته. د خبریالانو نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو په عمومي سکرټر بان کی مون باندې غږ کړي چې د نړۍ د هغو هیوادونو خلاف د ګامونه پورته کړي چېرته چې د خبریالانو ژوند تر ټولو زیات په خطر کې دی. دوی دا غوښتنه د خپل تازه راپور د خپرولو پر مهال کړي چې تر مخه په ټوله نړۍ کې په 2011 کال کې 106 خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو نړیواله ټولنه وایي 2011 کال د خبریالانو لپاره یو بل خونړی کال و چې ورکې یو شمېر هیوادونو د دې باوجود چې ژمنې کړې وې چې د خبریالانو د ژوند ساتنه به کوي خو بیا یې هم د خبریالانو د ژوند د ساتنې لپاره څه نه دي کړي. د نوموړي ټولنې مشر جیم باومیلا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په لیږل شوي لیک کې لیکلي یوازې د شخړو د انزورولو پر مهال خبریالان خپل ژوند په خطر کې نه ویني بلکې اوس دا یو عامه خبر ګرځېدله چې په اکثرو هیوادونو کې د مطبوعاتو دښمنان خبریالان په نخښه کوي او وژني. نو دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت جوړیږي چې دغه هیوادونه د خبریالانو په وړاندې د خپل مسؤلیت نه خبر کړي. د نوموړې ټولنې لخوا خپور شوی رپورټ ښکاره کوي چې خبریالان په نندریزو سیمو کې د تشدد له لومړنیو قربانیانو څخه دي. دوی په مذهبي فرقي او سیاسي لاملونو په نخښه کیږي. دوی چې کله د جنگ د لومړۍ کرښې نه راپورونه جوړوي لکه پاکستان یا عربي نړۍ کې او یا هم د ځینو بې قانونه ساحو نه راپورونه ورکوي لکه د مکسیکو د ځینو سیمو نه نو دوی تر برید لاندې نیول کیږي. د خبریالانو نړیواله ټولنه وایي په 2011 کال کې د وژلو شو خبریالانو شمیره د 2010 کال په پرتله لوړه ده ځکه چې په هغه کال کې 94 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. سربیره پر دې په 2011 کال کې 40 نور خبریالان په طبي حوادثو او یا هم پیښو کې هم وژل شوي دي. د خبریالانو ټولنه وایي برید کوونکي یوازې خبریالان نه بلکې د دې څانګې سره کار کوونکي ټول کسان په نښه کوي لکه انځور اخیستونکي د خبریالۍ د موټر چلوونکي د خبریال او سرچینې ترمنځ ارتباط ټینګونکي او داسې نور او په دې توګه دوی د هغو ټولو کسانو خلاف ناوړ عمل کوي څوک چې د حقایقو په برابر سیرولو کې ونډه لري. د خپور شوي رپورټ له مخې د دسمبر تر اخري نیټې پورې په پاکستان او مکسیکو کې 11 په فلیپین لیبیا او یمن کې 6 او هندروس او هندوستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو نړیواله ټولنه ادعا کوي چې د نړۍ په 101 هیوادونو کې 600,000 غړي خبریالان لري.
دا مشال ریډیو ده.
د دا مشال ریډیو دا د دیخ پرونی ریپورتونه هم دومره وو. تاسو به اوس ادبی پروګرام د باختر ستوري ووره چې زمون همکار عبدالرزاق برقی لکوټ نه را لیږي. ټیک 15 منټه پس به راشه درشه پروګرام وی او پاږی کې به زستا سو کوربه.
ډیر شاغلو او غلو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زه عبدالرزاق برق د دې اونۍ د باختر ستوري د خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یاست او زموږ دغه خپرونه به راسره اوري. د نن په خپرونه کې به اول د کراچي میش پښتون لیکوال طاهر افریدی په نوې موضوع لیکل سوي ناولیټ خبرې درسره وکړو. بیا به دا درته ووایو چې ځوان شاعران د نظم پر ځای د پښتو ژبې غزل ولې زیاته لیکي. د خپرونې په پای کې به دا معلومات درسره شریک کړو چې 2011 اسوي کال د پښتو ادب او پښتو ژبې د پاره څنګه کال وو. درنو اوریدونکو، د تربزک په نامه یو کتاب د کراچي د استوګن لیکوال او افسانه لیکونکي طاهر افریدی په لاس لیکل سوی ناولیټ دی چې اوس تازه له چاپه راوتلی. دغه کتاب چې 121 مخونه لري د کراچي د جرس ادبي جرګې له اړخه خپور سوی. د کتاب په تور مخ باندې د یو کس مخ پټ او یو واجسترګې ښکاره کیږي. ویل کیږي چې دا لومړی د پښتو ژبې ناولیټ دی چې په یو نوې موضوع باندې لیکل سوی. دا چې د طاهر افریدی دا ناولیټ په کومه موضوع باندې لیکل سوی او څه پکې راغلی په دې اړه په کراچي کې د جرس ادبي جرګې یو غړي امان افریدی چې دغه ناولیټ یې لوستلی داسې وویل:
موضوع خو د پښتنو ته کومه چې ګرځېږي کومه ستونزه ده، د دهشتګردۍ ترهګرۍ دې باندې طاهر صاحب خواري کړې ده. خو د دې اهم الخ دار ہے پختانہ کہاں چرتے تھی قربانی طور بانے اگئی پو پختونخوا کے حاضر ہوئی طاہر سے سرا ہوں ممدا دا سکم ناولیٹ وجود کے راغل ہے عمدہ وجہ دا زمین پو پختانہ معاشرہ کی سکم طرح اگر کی دی دہشت گر کی دی عمداغی مخونوں نے پردے پر تکڑی دی پت مخونے کی دی آئے را سرگم کری دی لفظوں پو زور چې یو زیتا یو سړی یو خالی تماشې کلتو جیب کې نه شي وړی په لاره کې چیک کېدی شي نو هغه ته توپې څنګه ورسي. دا کوم خلک چې دي دا کوم تربوزکونه چې دي دا مخونه چې پټي د دې پته نه لګي چې دا د کوم علاقې دي د کوم ملک دي. داسې شکرونه جوړ کړي چې د هغې تحقیق نه کېږي هغه ویښته او شباهت یې داسې انداز باندې جوړ کړي او مخونه اکثر پټ وي.
د کراچي استوګن یو بل لیکوال نور الاسلام سنگر وویل چې دغه په خبره د لومړی ناولیټ دی چې د خبر پښتونخوا په موجوده حالاتو باندې لیکل سوی او په دغه موضوع باندې کتاب لیکل ډیر ګران کار دی.
اصل کې د پربوزه زمون له ټول پښتنې چې په کل بس یو نامد دی چې د تورې شهرې په نوم را مخامخ شوی دی د ټول د دې د ګرګې په باب جوړ شوی او زمون له پښتنو کلتوري ژوند ته ډیر ځان نه تولوي او دا خلکو د ظاهر دی چې وایي د ماشومانو د سکول ځایونه کېدلې دي د خلکو ژوند دی د تشدد سره مخ کړی دی د امن خرابي راوستې ده. خو دا وړوکي ناولټ چې دی په دې کې د سلمرا سټریټ به یو سیریزه ده چې هغه د دې ناول یو ډېر اهم حصه ده. هغې کې دا خبره بالکل په ظاهره توګه باندې لیکل شوې ده چې بایي زمونږ که دغه خلک نه وي نو دا پښتنو ټولنه به تر اوسه ډېره پرمختګ کړې وه او دې تربوزکیانو زمونږ د پرمختګ لار یو قسم نه بند کړی دی. دې حوالہ ورته وایي چې دا یو داسې نوې موضوع ده چې په دې موجوده حالاتو کې داسې ناول لیکل یو ګرانه خبره ده.
د تربوزک د ناولیټ د لیکوال طاهر افریدی څخه چې دا پښتانه وسوه چې د تربوزک معنی څه ده او دا نوم تاسو څنګه ورته خوښ کړی نو د وویل:
تربوزک یو د پښتو خالص د پښتو لفظ هر کس د تربوزک وایي. تربوزک د داسې لفظ ده چې نوي دور خلک خو نه ګڼي لیکن دا پخوانی ډېر پخوانی نوم ده.
دا چې تاسو په دې نوې موضوع باندې د نوې ناولیت د لیکلو څخه مقصد سو نو د په جواب کې داسې وویل
ما خطف خدا دا جتان دا موجوده حالات دی افغانستان شخلا رو اخلا دا پا قبائلی علاقه رو اخلا دا پاکستان که موجوده حالات کن دی دا پا گوتا کولو ما مقصد داو چی دی که کم کردارون و کم کردار دا کرده دا نغا خکار کول مقصد نو وغا کوشش میکرده تخپل واسه پر جماع خکار کردی
د تایر افریدی څخه چې پښتنه وسو چې ستاسو د ناولیت د لوستلو په وخت تسلسل پکې نشکاري نو د جواب داسې وو
نو د تسلسل په کومه ده کې جملې ماتېږي نو هغه خامی خپل خامی به وګڼم بالکل ممکن نه او دا ماته لږ لږ احساس کیږي
خوږو اوریدونکو د پښتو ژبې چې کوم شاعري د ځوانانو لخوا هم د اوس کیږي د دغه شاعري په اکله په سیمه کې د خبره مخې ته راغلي چې د ځوان کول شاعران د نظم په مقابله کې د پښتو ژبې غزل زیاته لیکي او د ځوانانو شاعرانو لخوا د زیاتو پښتو غزلو په لیکلو سره د نظم غونډې د پښتو ادب یو مهم سنف ځنې پاتې کیږي خوکا په خبر پښتونخوا کې وکتل سي نو د دې صوبې زیاتره مشوره شاعران نظمونه هم لیکي دا چې دا خبره څومره رشده ده چې ځوان شاعران یعنی ویشیر لیکونکي د نظم پر ځای غزل زیاته لیکي او د دې وجوهات څخه کېدای سي چې نوي شاعران غزل زیاته او نظم کم لیکي په دې اړه په کوهټ کې یو شاعر خالد پښتون د دې وجوهات داسې بیان کړل
هغه کېږي شاعرۍ ته راځي نو هغوی ته به ازمایي په غزل باندې اول کوي خو نظم ترسو متوجه کېږي یو خو دا ده چې لیکلو سره د نظم په مقابل کې غزل آسان صنف دی په دې کې پابندي نه وي چې بلکې د دې هر یو شعر چې کوم دی غزل والا دا ځان ځان ته بېلابېله موضوع به ټاکلې شوې وي نو دې وجې نه نظم چې کوم دی هغه به په یو موضوع باندې چې شعري کې تر اخره به مغه یو موضوع راولي نو هغه لګران وي مزی وجنا یو موضوع چې تر اخره بیانوي هغه په مقابل کې چې کوم غزل دی دا آسان صنف دی او بیا خو غزل لیکل آسان کار هم نه دی خدای چې په دې کې قافیه او رجیف چې کوم وي نو هغه ډیره مرسته کوي تخلیق کار سره مزی وجنا زلمی څو لیکونکي دي هغه توجه چې کوم وي دا غزل ته واوري
د بنو یو شاعر قیوم مروت بیا وویل چې که هر څوک د پښتو ژبې غزل او یا نظم زیات ولیکي د دې ګټه بیا هم و پښتو ادب او پښتو ژبې ته رسیږي
نو زیات خو څه صبره که نظم لیکي که غزل لیکي چې صبره زیات لیکي هغه فائده ډېره ده ونه چې ابراق و ډېر کېږي او ادب سره چې کوم خلک ډېر زیات متعارف کېږي بعض وقت سے وہی چلتا تھا نظم گوٹ حیران زیاد ہوئی بعض ٹائم کے بعد گوٹ حیران زیاد ہوئی بعض وقت وقت خبری ہوئی اس فرق ہوا حالات برق بازے سب قسم خلق نظم ہوں موضوعات او بیا په خپل غزلو کې به موږ یو شعر سره ولایي دا د حالاتو او کاغذي د څنګه حالات وي هغه څه په غزل زیاتېږي هغه څه په نظم زیاتېږي
اخوا د خیبر پښتونخوا یو مشهور نظم لیکونکی شاعر قمر رائی وویل چې د په خبره کې شاعران نظم ولیکي نو دا به پښتو ادب ته ګټه ورسوي
نو که دې چې په داسې نظم ولیکي نظم چې پښتو ادب د خبرې ده او پښتو ته چې خیالونه چې کوم دی نو هغه سړی ایکسپلین کولی شي نوې خبره هر وخت کې دي چې دنیا باندې دوباره په خیال باندې اوس د نظم دور دی او په کار دی چې نظم یا او نظم کې نوې نوې خیالات راځي نوې نوې فکر پکې راځي او نوې نوې شعر پکې ایکسپلین کېږي هغه او دومره پاخه شاعران نشته چې په یو شعر کې په کوزه کې سمندر بند کی.
قدر منو اور دنکو 2011 ایسوی کال چی اوس تیرے دنکی دی پا داغا کال کے ہم پا خیبر پشتونخوا او بلوچستان کی دا پشتو ادب دا پارا دا لکوالانو او شاعرانو لخوا دا لکنو او شاعری کولو دا لاری خدمت روانو. دا چی 2011 کال پا پیشاور کی دا پشتو ادب پشتو جیبی دا پارا سنگا کالو او دا پشتو جیبی پا کمو موضوعاتو کم کتابونا خپارا سوی پا دی اڑا پا پیشاور کی ڈاکٹر زبیر اسرت داسی او ویل
شیری مجموعے لکھترا خلیدی نثر کتابوں نے لکھترا خلیدی خصوصاً کلیوں کی ڈرامے جانر شکندے خانہ خالی اربار عبد الوکیل خان درے ہٹ کتابوں نے چاپ شیری دمد الخان ہے تنقیدی شامل دے اور شاعری بھی شامل ہے شامل دی اور کار شہر شانتی رمین ہر کال کتابوں چاپ کری دے کال کی چاپ کری دی جاوید خلیل پختو ادب اور مستشرقی میں کم کار کرو پی ڈی آگے ہم چاپ کرے دارا شانتی دو کتابوں نے چاپ کری دی پختو ادبی بول ادارہ کے خیال کی آرام کتابوں نے چاپ کری خصوصاً دوشی باقاعدگی چاپ کی گی اگر شانتی آگے پختو ڈکشنری لغت دریاب مخت کی سطح بانی چاپ شو ابھی اس حروف تہذیب الف کا پٹا نیول الف الف دوبارہ چاپ کرے دونوں سو اگر شانتی پرائیویٹ سیکٹر باندھ سے دانش کو تفخانا
دا خیبر پشتونخوا یو بل لیکوال او شاعر سید صابر شاہ صابر بیا په 2011 کال کې په پېښور کې د نور کتابونو د خپرېدو معلومات داسې راکړل.
دې کال کې د ټولو نه خستا او خولي کتاب هغه د دوبه ملګرو خور کړی دی او د دې کتاب نوم دی جونګړه کې جرګه. سلطان جینو او دا عثمان غنی خویداد او رضوی دا مرتب کرے دوابا کی مخکتنا شروع ہوا چھو دا غمیز فضا کے دوم درانا مخکتنا ما جدینا مخ کی چلی نو دی گرے ہم دا رنگی ہم دا جرگی او بل کتاب خور کرے دے چھ دا غینوں دے بادانی بادانی دا پختو سچتا کے دے او دا بادانی دا حوادانو تا ہوئی بیا دا غین پس یو بیر لوی او بیر صاحب تر و صاحب اسلوب شاعر امین اللہ داوودزی سے خپل درین کتاب آئینہ کی ہندارا دا چاپ کرے دا ہم دیر غٹ کتاب دے سلور سا و سفی کتاب دے او دا کتاب ہم دیر خولے چاپ شرے دے دیر دا غدے یو بل ملگرے دا قطر کے دے دا پاک پختو ادبی کاروان سر تعلق ساتھی اسماعیل حساس ډیر خولي کتاب چاپ کړی دی گریوان.
اخوا په کوټ کې د پښتو ژبې شاعر او کالم نگار عمر ګل اسکر وویل چې د په خبره 2011 کال د پښتو ادب او پښتو ژبې د پاره ډیر ښه کال وو او دلته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه 15 نوي کتابونه خپاره شوي.
سش کال په دغه حواله د بجنګي پښتونخوا کې کتابونه هم بیا چاپ شوي دي او په تقریبا په هر موضوع باندې کتابونه چاپ شوي دي ځکه چې تقریبا 15 کال کتابونه چاپ شوي دي په دې کې اوه شعري مجموعې دي یو کتابونه ولاندې یو 15 د ترجمې دي 15 د تحقیقي کتابونه دي دغه چې د افسانې کتاب دي د فلسفي کتاب دي او دغه چې په شخصیاتو باندې کتابونه دي او بیا په هم جوړ کې چې دې هم چې میاسو او د میر صاحب بلوچستان یونیورسيټي چې د پښتو څنګه هغه د لسیخ بازی د کتابونه چاپ کړی دي چې د موسیقي په اړه او د ټکو په حواله کتابونه دي. خوش کاله اوس چې پښتو علی غورزان چې دی یو سینګار خو د ایزګور په حواله وکړي او بل سینګار کې خپل د کتابونو مخکتنه وکړه په بلوچستان په اصول کې پښتو څنګه بیا سینارونه په مختلفو موقعو وکړو. یو د خپل خان شهید بابا په یاد کې وکړي او بل سینګار د خان عبدالغفار خان په یاد کې وکړي. د دې علاوه لکه ژوب لولایي چمن پشین کوټه او زیارت خانوزۍ په دغو کې چې دي هر ناس تقریبا مشارکېږي.
قدرمنو اوریدونکو د بلی خبرونه پوری د خدای پامان روغ جوړ او خوشاله وسی.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو